دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 28مه ده چې د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 13مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر دفتر ډلهیز برید شوی. امریکا په کابل او پروان کې د طالبانو بریدونه وغندل. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد سبا پنجشنبه د سولې د خبرو په اړه د کانګرس د بهرنۍ کمیټې علنی غونډې ته حاضر شي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې همسایه ملکونو ته د طالب مشرانو د سفرونو په اړه کوم تشویش نه لري.
حالا اینا سفر منطقه ایشان آغاز کردن، قرار است احتمالاً به چند کشور دیگه هم بروند. البته اطلاعات همین گونه هست.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر هیله لري چې د تورخم غونډې د پاکستان سره نوري تجارتي لارې هم خلاص سي.
با اساس همه طور هماهنگی ها 24 ساعته شوه که برای هموطنان ما سهولت به وجود بیایه.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو سعودي عربستان ته د امریکا د خارجه وزیر د سفر په اړه هم رپورټ اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه احمد شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. نن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکیرو پر دفتر ډلهیز برید شوی دی. د پیښې تازه جزئیات په جلال آباد کې له خپل همکار ذبیح الله غازی نه اخلم چې د ټلیفون پر کرښه له پروګرام سره ملګری شوی دی. کوښښ کوو چې له ذبیح الله غازی سره لږ څه وروسته خبرې وکړو، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له لوګر څخه په یو خبر کې راغلي چې پرون په محمد هغې ولسوالۍ کې پر یو کلي د هوان مرمیو د لګیدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او نه تنه ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. فکر کوم چې د ننګرهار د والی ویان لمونږ سره د ټلیفون پر کرخه له جلال آباد نه وصل شوی دی. ښاغلی عطاولا خوګیاڼی، پروګرام ته په خیر راغلی. پوښتنه مې دا کوله چې د تذکیرو دفتر خو یوه ملکي اداره ده، د برید انګیزه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه. مشه تورستان دغه ډول وحشتونه خپروي تر څو هغه سیستماتیک چې سمونه چې زموږ په اوسنی نظام کې برابرېږي مست راځي، دوی غواړي تخریب کړي. ځینې شواهد هم د دې برید په اړه ترلاسه شوي چې هغه به وروسته به شریکوو. خو اوسمهال تازه خبر هم دا ده چې بریدګر څلور کسان وو او د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره برید پای ته رسېدلی دی. شاوخوا 15 ملکي کارکوونکي چې هلته وو او مراجین چې وو دا هم خوندي ژغورل شوي دي. د یو 12 کسانو په شاوخوا کې چې لومړی 14 شي وو له دې له امله تپین شوي دي.
ښه، د مرګ ژوبلې خبر دقیق ارقام څه دي؟ څونه خلک وژل شوي دي؟
ورسره هم بل ګور شریکو هم د ټول هغه کیسه در خبرې کوم. برید پېته ورسېدل هغه لومړی معلومات چې کوم ماته سره شریکول نه هیر خان ور شریکو.
خو یانه صاحب ډېر زیاته مننه ستاسو معلومات څخه. کوم ودان
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا متحده ایالاتو په کابل او پروان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پرونی ځانمرګي بریدونه چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 40 ملکی وګړي پکې ووژل شول غندلی دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویلي له افغانانو سره باید د سولې او پخلاینې خبرې وشي. وسلوال طالبان د تاوتریخوالي زیاتولو پر ځای سولې ته رښتینی ژمنتیا وښي. ملګرو ملتونو هم په پروان او کابل کې د طالبانو بریدونه غندلي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د یادو بریدونو په غندلو سره طالبان د جمهوری نظام اصلي دښمنان بللي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت واخیست. همدارنګه د پاکستان صدر اعظم نن د تورخم په دروازه کې یوې غونډې ته ویلي چې د امریکا ولسمشر و وهڅي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي.
ټاکل شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد سبا پنځ شنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبراتورو په اړه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې علني غونډې ته حاضر شي. د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس ایلیوټ انګل ویلی د امریکا او د افغانستان وګړي د دې حق لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر جزئیاتو خبر شي. په یو تازه خبر کې د امریکا ولسمشر روبرټ اوبراین د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر ټاکلی دی. اوبراین د جان بولټن پر ځای چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو له لغوه کېدو وروسته استعفا وکړه ګمارل شوی دی.
نن د پښتونخوا د ملتپالو ګوندونو د مشرانو او سیاسي فعالانو په ګډون د افغان سولې په تړاو په کابل کې د امن نړیوال کانفرانس پیل شو. افغان سیاستوال امرالله صالح غونډې ته د وینا په ترڅ کې د افغانانو په مشرۍ د سولې په راتلونکي ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانان به هیڅکله داسې سوله ونه مني چې په هغه کې د پاکستان ګټې خوندي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي نظیف لالا په دغه کانفرنس کې وویل
منظم لښکرې راځي، دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوټې د چوڼۍ نه، د پیښور د چوڼۍ نه، د پینډۍ د چوڼۍ نه، د جیچکیو نه، د دې خلکو نه، ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د افغان سولې په اړه د دغه درې ورځني کانفرنس ګډونوالو د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د سولې او امن په راتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې د جنګ ځپلو ولسونو غږ د باید نړۍ ته ورسول شي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په څلورو جنوبي ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو این او چا نن د یو راپور د خپرولو په ترڅ کې ویلي چې د جګړو او نورو ډیرو عواملو له امله په هلمند، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې 311 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ لا هم بند پاتې دي چې له امله 113 زده کوونکي د زده کړو څخه محروم دي. د پوهنې وزارت وایانده میرمن نوریه نزهت وایي د افغانستان په دغو څلورو جنوبي ولایتونو کې له پخوانه ښوونځي تړل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سعودي عربستان ته روان شوه تو د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په اړه چې ګمان کېږي د ایران لخوا شوی له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې واشنگټن په دغو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شته شواهد څیړي. شافیه سردار پرې رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي د تیلو پر سترو تاسیساتو د بریدونو څېړنه او د غبرګونونو د انسجام د سلاو مشورې لپاره ریاست ته رسېدلې دي. د امریکا پوځي پلټونکو یوې ډلې په سعودي عربستان د هغو سیمو ارزونه او پلټنه پیل کړې چې د چارواکو په وینا باورمند قانوني شواهد دي. دغه شواهد له هغو شاوخوا 1200 کروز توغندیو او شل درونونو له پاتشونو څخه راټولیږي چې د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په نښه سوي وه. د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې ویل پامپیو به له سعودي چارواکو سره د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه د امریکا پر غبرګون خبرې وکړې. د بشری حقوقو ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمبارد چې د ملکیانو سیمې په کندوالو بدلې کړي غندلې او په نړۍ کې د بشر تر ټولو لوی ناورین بللې دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
د اسرائیلو د ټاکنو لمړنۍ پایلې ښیي چې اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پارلمان کې اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې. د نتنیاهو سیال بینی ګینز هم نه دی توانېدلی چې اکثریت څوکۍ وګټي او په یوازې سر حکومت جوړ کړي. بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ په تل ابیب کې خلکو ته ویلي چې دی به په راتلونکو ورځو کې د یهود پال حکومت د جوړولو لپاره مذاکرات پیل کړي. په نتایجو کې ښکاري چې بینی ګینز تر بنیامین نتنیاهو ډېرې څوکۍ ګټلې او د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو د پاتې کېدو چانس یې کم کړی دی. نتنیاهو وایي چې تر هرې فیصلې مخکې د ټاکنو رسمي پایلو ته انتظار باسي.
د اروپایي کمیسیون مشر جان کلود یانکر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې نه د برتانیې وتل ډېر واقعي ښکاري. په ستارسبرګ کې د اروپا پارلمان ته د وینا په ترڅ کې یانکر ویلي چې له توافق پرته وتل به د برتانیې انتخابي، خو اروپایي ټولنه به هیڅکله داسې ونه کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ټینګار کړی چې له موافقه وشي یا ونه شي د مهالویش له مخې به یې هیواد له اروپایي ټولنې جلا شي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د سی آی ای او د ملي امنیت سازمان د پخوانی مامور ادوارد سنودن پر ضد حقوقي دعوا کوي. چارواکي وایي چې سنودن د محرمیت د ساتلو له موافقې سرغړونه کړې ده. سنودن د سیشن بپورز یو نوی کتاب چاپ او خرڅلاو ته وړاندې کړ. د دلی وزارت وایي چې سنودن د کتاب مساوده سی آی ای او د ملي امنیت سازمان ته سپارل نه و. ستر محکمې وایي چې حکومت نشي کولای د کتاب د خرڅېدو ممانعت وکړي، خو د دې واک لري چې ترلاسه کړي پیسې ضبط کړي. سنودن په ټویټر کې خبرګون ښودلی او لیکلی دي چې د هیڅ کله نه دي لیدلي چې سی آی ای او د ملي امنیت سازمان د یو کتاب لوستل دومره خطرناک وبولي. سنودن د امریکا د حکومت د ځینو محرم اسنادو له افشا کول وروسته روسیې ته وتښتید.
او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ډېر زر به د افغانستان کرکټ بورډ په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیوني چینل په خپرونو پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د امریکا غږ ته نن وویل چې په تلویزیوني چینل کې به د کرکټ مینوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو تر څنګ نړیوالې لوبې او د کرکټ اړوند معلومات او تبصرې خپرېږي. د نوموړي په وینا د دغه تلویزیوني چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې نه ورکول کېږي.
د خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي چې د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ طالبان به له ایران او روسیې وروسته د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته هم سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که له طالبانو د سیمې په هیوادونو کې په رسمي توګه هرکلی ونیسي، افغانستان له دغو سفرونو سره کومه ستونزه نه لري. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ طالبان به له ایران او روسیې وروسته د سیمې او شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي، او حکومت به تر هغه وخته د دوی له دغو سفرونو سره ستونزه ونه لري چې له هغوی څخه په رسمي او د یو حکومت په توګه هرکلی ونشي.
نماینده های طالبا به مسکو رفتن و پس از او هم به تهران، و پیش از هم قطر میزبان نماینده های طالبا بوده برای گفتگوها میان ایالات متحده امریکا و طالبا. حالا اینا سفر منطقه ایشان آغاز کردن، قرار است احتمالاً به چند کشور دیگه هم بروند. البته اطلاعات همین گونه هست.
د سه شنبه په ورځ د طالبانو یو هیئت ایران ته سفر وکړ او له هغې وړاندې روسیې ته تللی و. جمهوري ریاست د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي و چې طالبانو د سولې ادرس ورک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مشته د افغان سولې په تړاو د طالبانو دغه سفر اغېزمن ګڼي او وایي دوی فکر کوي چې د دې هیوادونو توجه به په راتلونکي کې د افغانستان په سوله کې مثبت نقش ولري.
یعنی یو منل شوی حقیقت دی چې اوس ټول هیوادونه غواړي چې طالبانو سره رابطه ولري، دوی ته بلنه ورکوي او حتی نیمه رسمي ورته یعنی پروتوکول ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې سپتمبر میاشتې په اومه کابل کې د طالبانو د وروستي موټر بم له امله چې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، په غبرګون کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغان سولې په تړاو مذاکراتو نهه میاشتې دوام وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د امریکا د کانګرس لخوا د دوحې د خبرو په اړه د زلمی خلیلزاد د احضارولو په باب وایي افغان حکومت د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند میرمن ناجی انوری د امریکا کانګرس ته د دوحه خبرو په اړه د پښتنو لپاره د زلمی خلیزاد د هزارولو په حق له په خبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان حکومت او امریکا دوه ستراتیژیک انډیوالان دي، او دغه هیواد د کانګرس څخه غوښتنه دا ده چې افغانان سره د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي.
ایالات متحده امریکا
موږ د امریکا د متحده ایالاتو له هڅو څخه د افغانستان د یو ستراتیژیک شریک په توګه چې د دواړو خواو د ګډو ګټو پر اساس ولاړ دي مننه کوو، او د دې غوښتنه کوو چې په دې پروسه کې لکه څنګه چې افغانستان دولت سره همکار وو همکار پاتې شي،
همکار باقی بمونه.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د غوښتنې لمخي د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شو خبرو خبرو پاړه د پښتون یوې غونډې ته حاضر شي. میرمن ناجیا انوري وی د افغان حکومت تمه دا ده چې کانګرس په د سولې په برخه کې د افغانانو ملاتړ وکړي.
خوست ما مشخص است کانګرس امریکایي است خود
د امریکا د کانګرس څخه ما غوښتنه لکه چې د مخه مې وویل داده چې د بهیر د شفافیت د خوندیتوب او د دې لپاره چې د افغانستان د سولې بهیر سره چې نړیواله سوله ورپورې تړلې ده هغوی د خپلو تیرو اقداماتو په لړ کې هڅې وکړي چې پراختیا دا بهیر بریالیتوب ته ورسیږي
په موافقت برسه.
دا دوهم ځل دی چې د امریکا کانګرس سفیر خلیزاد د دغه مجلس د بهرنیو اړیکو غونډې ته بللی دی. تیر ځل ښاغلی خلیزاد دغه کمیټې علني غونډې ته د ورتګ څخه ډډه کړې وه. د افغانستان د سیاسي ډلو یو شمېر چارواکي وایي چې د امریکا کانګرس یوازې د څارنې واک لري او اجرایي واک د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لاس کې دی. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو چارواکی امین کریم وایي چې کانګرس خپله دنده سرته رسوي خو وروستۍ پرېکړه جمهور رئیس ټرمپ کوي.
چگونگی کارکرد روند صلح تا یک سال گذشته
په تیر یو کال کې د سولې بهیر سره سره چې موږ ورسخه ملاتړ کوو او ورسخه ملاتړ ته دوام ورکوو متاسفانه تشې لرلې چې په پایله کې د دې بهیر د ودرېدو سبب شو چې موږ ټول یې شاهدان یو.
امین کریم وی چې اسلامي حزب د سولې د خبرو د بیا پیلېدلو غوښتنه کوي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي د امریکا د اساسو مجلس ته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد احضارول دا غواندیښنو له مخې شوي چې امریکایانی د دغو خبرو د پټ ساتلو لپاره لري. اکبر هغه وایي امریکا د اساسو مجلس غړي هم تر ډیره له افغانستان څخه د امریکي سرتیرو د وتلو ملاتړ کوي. طالبان دغه پخوانی چارواکی وایي چې طالبانو سره د امریکي چارواکو کتنې او خبرې دغه هیواد اړتیا ده او دا همدې اړتیا له مخې امریکي چارواکو طالبان د اساس سره په دوه کې 9000 خبرې کړې دي.
ناشته او مذاکرات د امریکا مجبوریت دی چې د افغانستان څخه په باب باندې دوی کښینی او د افغانستان څخه دوی ووزي. نو د مجبوریت په اساس باندې زه فکر کوم دا چې نه دي چې دوی د افغانانو په مجبوریت باندې
تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د امریکا کانګرس غړي به د دوه په خبرو کې څه ډول دریځ خپل کړي. خو که چېرې ښاغلی خلیزاد کانګرس ته ورشي نو دا به لومړی ځل وي چې هغه د دوه د خبرو د بې پیلې پای ته رسېدو وروسته د دغو خبرو په اړه په یو بحث کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې هم واوریدل چې د تورخم بندر د باروړونکو موټرو پر مخ څلیروي ساعته خلاص اسوه خو افغان چارواکي وایي د مسافرو په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته سي. دغو مراسمو ته د پاکستان لومړی وزیر او د افغانستان د ترانسپورت وزیر او د ننګرهار والی ورغلی وه. نور حال په رپورټ کې واوري.
نن د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاره تورخم خارګوټی تراغلل او همدغلته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم راغی د لومړی له دوی سره ولیدل او د دغه دروازې د دغه بندر د رسمي پرانیسته وکړله. د ترانسپورت وزیر یما یاره ویل چې د پاکستانی چارواکو سره دغه خبرې پاتې ورسېدل او بل اخر د لار د څلیری ساتونو د پاره شو خو د مالونو د وړلو راوړلو د پاره به څلیری ساته داخله سي.
جلالت مو رئیس جمهور اسلامي افغانستان سفر داشتن به اسلام آباد که د او سفر بعضی تفاهم صورت گرفت. یکی از او موضوع 24 ساعته شدن کار گذرگاه تورخم است که امروز الحمدلله با تفاهم و هماهنگی که بین ادارات مربوطه شد و خصوص وزارت مالی افغانستان وزارت تجارت افغانستان امروز گذرگاه برای 23 به بعد برای 24 ساعت فعال میشه. امیدواری ما ایست که در گذرگاه دیگه که در خط دیورند وجود داره در چمن در غلام خان او هم در آینده با اساس همطور هماهنگی ها 24 ساعته شوه که برای هموطنان ما سهولت به وجود بیاید.
د امریکا غږ د دې پښتنې په جواب کې چې د ولسی خلکو مسله به څنګه کیږي هغه ویل چې موږ سره پاکستانو چارواکو ژمنه کړې ده چې په دغه برخه کې به هم سهولتونه را پیدا کړي خو وایي چې وګورو څه را پیښیږي.
د مریضانو لپاره یو بحث درلود کې برای سهولت بیشتر برای مریضا و پایوازایشون به خاطر ویزه و رفت آمدشون سهولت ایجاد شوه و او هم ایره قبول کردن که در این راستا هم ادارات مربوطه خود وظیفه میتن که به خاطر سهولت ویزه بخصوص برای مریضا و پایوازایشون
سهولت های ایجاد شوه انشاءالله تعالی.
د تورخم بندر د افغانستان او بیا د ختیځ د پاره تر ټولو مهم بندر دی. دلته د مالونو لیک درا لیک د بندیده د افغانستان د سوداګرۍ خونی ویلو چې تقریبا د یو میلیارد ډالرو نه په دغه سوداګرۍ 1500 یا 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوی و. چارواکو ویل چې کچرته دغه لارې څلیری ساته شي نو دغه عاید او دا ترانسپورت کچه نورم لوړیدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته روان سوی څو د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په اړه چې ګمان کیږي د ایران لخوا سوي وه له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس هم ویلي چې هیواد یې په دغو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شته شواهد څیړي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي د تیلو پسترو تاسیساتو د بریدونو څیړنه او د غبرګونونو د انسجام د سلامشورې لپاره ریاست ته رسیدلی. د امریکا د پوځي پلټونکو یوې ډلې په سعودي عربستان کې د هغو سیمو ارزونه او پلټنه پیل کړې چې د چارواکو په وینا باورمند قانوني شواهد دي. دغه شواهد له هغو شاوخوا 12 کروز توغندیو او 40 درونونو له پاتې شونو څخه راټولیږي چې د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه پرې پنهښه شوي وو.
دوی به د الوتنې د کنټرول د خدماتو په څیر شیان راټول کړي او د ایران له خوا د جوړو شویو کروز توغندیو د عکسونو سره به یې پرتله کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې وویل پمپیو با له سعودي چارواکو سره د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه د امریکا پر غبرګون خبرې وکړي.
د مرستیال ولسمشر په وینا هدف د ایران مخنیوی دی چې له لاسه وتلی دی. هغو خلکو ته چې فکر کوي د ایران د اټومي تړون څخه زموږ وتل د دې ستونزې لامل شوي وایم چې تاسې تاریخ له سره لیکئ.
ځینې سناتوران له دې سټه کوي چې د ترامپ حکومت د ایران په اړه واضح پالیسي نه لري.
And the fact that there is not a clear policy, the fact that
حقیقت دا چې روښانه تګلاره نشته او دا سی بریخي چې ولسمشر غواړي د امریکا په بهرنۍ تګلاره کې د سعودي عربستان نظر واخلي دا په خپل د نړۍ په کچه خلکو ته د وړتیا قوي پیغام نه ورکوي.
خو ایران د سعودي عربستان د ارمکو د تیلو پر تاسیساتو د درون الوتکو په وسیله شویو بریدونو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
اینا بیمارستان نه زدن که
شما یمنیان روختون خوونځي یاد سنا بازار نه دی پنهکه کړي. هغوی یو صنعتي مرکز پنهکه کړي چې تاسو ته خبرداري درکړي لدغه برید نه پند واخلې او کېدای شي په سیمه کې جګړه رامنځته شي.
د بشری حقوقو ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمبار چې د ملکیانو سیمه په کڼولي بدلې کړي غندلي او په نړۍ کې د بشر تر ټولو لوی ناورینې بللای دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د هم زموږ خبريال رحیم ګل څاروان د کابل رپورټ را لېږلی. فرانسه مشت د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان د خبریالانو له فدراسیون سره یو ځای د بیان د ازادي له ضمانت پرته د تلپاتې او عادلانه سولې راتګ ناممکن دی تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی دی او د سولې په ټپه درېدلې پروسې د بیا پیلولو ږغ کوي. خو د بیان د ازادي د خوندیتوب تضمین هم غواړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د شفافیت نشتون د لوی قدرتونو پټ مذاکرات او دغه مذاکراتو د نتایجو پټول له عمومي افکارو څخه هغه څه دي چې دا ټولنه او پټوله کې افغان رسنۍ له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. د بی پولی خبریالانو د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د څنګه مشر رضا موینی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ډیموکراسۍ د آینده قربانول تلپاتې سوله نه راولي.
هیڅ سول و هیڅ قراردادی
هیڅ سوله د سولې هیڅ قرارداد چې د تیرو 30 کلونو هڅې او کوششونه نقص کړي داسې سوله نه ده، عادلانه او تلپاتې نه ده.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان د خبریالانو له فدراسیون سره یو ځای د سولې په بهیر کې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یو کمپاین هم پیل کړ.
د بیان د ازادۍ له ضمانت پرته د تلپاتې او عادلانه سولې راتګ ناممکن دی. د دا کمپاین موخه دا ده چې رسنۍ د بیان ازادي او د خبریالانو له حقونو څخه دفاع وشي، دا مو خلکو امنیت خوندي شي. دا هر څه د یوې باثباته سولې په راتګ سره ممکن دي. نو په همدې اساس پر افغان دولت او وسله والو طالبانو غږ کوو چې د سولې خبرې اترې بیا پیل او دغه پروسه ګړندۍ کړي.
پورته وخت کې خزینه ژورنالیستانې وایي چې د سولې خبرې پټې وي او له خلکو لرې، او دا نه ده معلومه چې که بیا هم د سولې خبرې پیلېږي د دوی حقوق به څه ډول خوندي کیږي.
د ښځینه خبریالانو اندېښنې په ټوله کې دا دي چې کله چې سوله کېږي نو هغه وخت به د دوی د کار سره ممانعت به ورته کېږي یا نه به کېږي، یا دا چې په آزاده توګه به ورته اجازه ورکول کېږي، څرنګه چې اوس دوی کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت ولري، هغه وخت به فعالیت ولري، یا نه د بیان آزادي برخه کې به دوی کار کولی شي یا نه شي کولی. دغه په ټوله کې هغه ستونزې دي یا دا چې هغه اندېښنې دي چې ښځینه خبریالانې لري.
دا خبریالانو فدراسیون وایي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې یو سوشل خبریالانو د بیان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده چې په کې شپاړسې بهرني خبریالان دي. څلوېښت رسنۍ تر بریدونو لاندې راغلي دي. دوی دا هم وایي چې سږکال د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله زیات و، او سل د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي دي. په داسې حال کې چې تیر کال دا پیښې په 12 میاشتو کې 150 وې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د همدې خبرونې وروستی رپورت. په خوست کې پر 10,000 کروندګرو په مسلکي توګه د جلغوزي د حاصلاتو راټولولو وسایل ویشل کیږي. په مکړې په دې اړه د ابراهیم رحیمی رپورت.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي میر ادم خان د یو شمیر نورو کسانو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ له ریاست هغه وسایل ترلاسه کړل چې د جلغوزیو د غوټو د قیچي کولو په توګه ترې استفاده کیږي. میر ادم خان آشنا راډیو ته وویل چې مخکې به یې غوټې په خپل لاس د جوړو شویو چنګکونو په وسیله رش کولې چې هم یې وخت ډیر نیوه او هم ورسره وړې غوټې له منځه تللې.
و چې د وسایل مې ول د ضرار یې نه و، ګاټه یې ډېره وه. یہ مکتا بالکل گاٹا ہوئی کہ مکچو وہ کوتا مکتا گاٹا کی دومر دومر سنگینا بفسر موتے تا روٹنگا ول بے داوی دیکھی گی کمی گی بیتی پری کوی اینائی کولی بالکل غٹ تا ضرار نہ رسی گی دا بدجا یو پد واشوا
روحلا دسپیر ولس والا وسی دن کا مون ډیر مشکلات سره مخمخ یو چې و ونه تا ورخیر ډیر مشکلات سره مخمخ زنه ونه سان وی زنه ډیر ډیر خروپ وی ورختا نه شي ډیر مشکلات سره ورخیږي. دا چې میګ استعمال کی دا خو چې سمیت کی مو خل ډیره سنت ریکادو د غسرهو
د سویل ختی زون لپاره د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامه مشر عنایت الله زلاند وای چې نن د نظر شاکوټ ترنی دوه منده سپیرې مساخیل او قلندر ولسوالۍ یوسف باندې وسه وکسانو ته د غوټو د قیچي کولو وسایل ورکړل.
د پروګرام په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د تذکیرې د ویشلو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلی ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې افغان قواو څلور وسلوال وژلي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوال ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل او پروان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پرونی ځانمرګي بریدونه چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 8 ملکي وګړي پکې وژل شول غندلي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد سبا پنجشنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې علني غونډې ته حاضر شي. یو تازه خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر ټاکلی ده. اوبراین د جان بولټن پر ځای چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو له لغوه کېدو وروسته استعفا وکړه ګمارل شوی ده. نن د پښتونخوا د ملتپالو ګوندونو د مشرانو او سیاسي فعالانو په ګډون د افغان سولې په تړاو په کابل کې د امن نړیوال کانفرانس پیل شو. ملګرو ملتونو د افغانستان په څلورو جنوبي ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو د هغه هیواد د تیلو پر تایساتو د وروستیو بریدونو په اړه چې ګمان کېږي د ایران لخوا شوی وي له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي.
قدرمن اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.